دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیاوري چې افغان چارواکي وي ولسمشر اشرف غنی ته پرون پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د سړونو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی. هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. ارګوی د سې شنبې پر اساس ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څړونو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبان وایي د دوی 50 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې به هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه وي. ارګوی د سې شنبې پر اساس ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړونو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. پر کانټیننټل هوټل د توریسي بریت پړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه شو چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست وویل د راپور د جزئیاتو په اړه زیات څه نه لري. وویل چې لا هم څېړنې دوام لري او شته معلومات ابتدایي دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان دي. افغان طالبان وایي د دوی 50 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په ریپورت کې ویلي چې دې ډلې د لیدنه په هغه پیغام کې تایید کړ چې د سې شنبې په ورځ د واتس اپ له لارې خبر کړی دی. د خبري اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړل شي ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د کړکېچ د سیاسي هواري طرفدار دي. په خبری ریپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو له خولې چې نمونه نه دي اچوي ویل شوي چې دا لیدنه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې ده. امریکایي پوځ وایي افغانستان ته د ال-10 تندر بولټ الوتکو یو ګروپ دلته د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دغه تندر بولټ الوتکې ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنیږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه به فعالیت کوي او ټاکل شوې په څو ورځو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي دا وړاندیز د سیګار په هغه رپورټ کې چې د سې شنبې پر خپور شوی راغلی دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سرچینو له قوله ویل شوي چې دا ډول مسئلې باید د امریکا د ملي ګټو سره په مقایسه وڅېړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د سې شنبې د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلورشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستنې پر مراسمو کې وکړه چې د هغې کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria. دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسلې په هواري کې د روسي ناکامۍ د سوریه د ټول بحران د هواري سره د روسي د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لکتر لګه په دې اړه باید روسیا ویټو کول بس کړي او لکتر لګه د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پراسون کې راي ورکولو کې ل ویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن پوینا په دې اړه چې روسیه خپل متحد سوریه شغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2012 کال له هوکړه لیک سرغړونه کړې ده. تاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د برتانیې او اسرائیل صدر زمانو او د سویزرلینډ او رواندال جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سې شنبې پر ورځ وویل ولسمشر ټرمپ به د برتانیې له صدراعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې شمالي کوریا او سوریه په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس تر اعلانولو وروسته له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره دا د نوموړي لومړنۍ کتنه ده. تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ به د جمعې پر ورځ د داوس اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهن د سه شنبې پر ورځ وویل ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال سوداګر په امریکا کې پانګونې ته وهڅوي، له هر څه نه مخکې امریکا پر پالیسۍ به ټینګار وکړي او په عادلانه نړیوالې اقتصادي سیالۍ به هم ټینګار وکړي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدلی شئ. افغان چارواکي وایي ولسمشر ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی.
چون یک حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شریک میشه.
سپینې ماڼۍ پرون له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره طالب مشران یا ونیسي او یا یې له خپلې خاورې وباسي. تام روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه ثبت شوې ده.
یو نو د انفلونزا چې د ایچ 15 په نوم باندې ده، هغه په تثبیت کړه. په کابل په عمومه ناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنان یو واقع پیدا شوله.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم ورسره شوې ده. د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اورېدونکي ونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. افغان چارواکي وایي پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د وندوی دفتر وایي په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر د یاد رپورټ له اوریدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریستي برید د هر اړخیزو څېړنو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتي خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د دې برید په قربانیانو کې یو شمیر امریکایي اتباع هم شامل دي. په دې اړه له اجمل اند اورو.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په دریمه ورځ هم افغان چارواکي د دې برید د څرنګوالي په اړه په څېړنو بوخت وو. د سه شنبې په ورځ هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوي ویجاړي له نږدې وګوري. رویټرز خبري اژانس وایي په هوټل کې دننه د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې پرون په ارکې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکي ډلې لخوا ابتدایي رپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورټ جزئیات څه وه. نوموړي وویل
فعلا صرفا گزارشها در حد ابتدایی
است. ښاغلی مرتضوي وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبل شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې د ځینو عیني شاهدانو له خولې ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوې موجودې وې. د خبري اژانس ته د ټلیکام شرکت یو چارواکي عزیز طیب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال یې د یوې ستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. ښاغلي طیب زیاته کړې چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه یې د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکی هم ونه لید او د بکسونو تالاشي نه شول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبریال او موټر چلوونکي له خولې هم وایي چې د شنبې په سهار دوی دې هوټل ته ورغلي وو او دوی هم هوټل ته د تلو په لاره کې تالاشي سرسري بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څو اونۍ مخکې د دې هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د شرکت د مشر سعید رحیمی د ویلامی په حواله وای دا بډیر وخت وی چې د پیخې د سرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږو. نو موري د رویټرز خبري اژانس ویلي موږ د حکومت له څېړنو سره په بشپړه توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. دې چارواکي زیاته کړې د برید پر مهال 15 تنه ګاردان نوکري وخلو، دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبې د ماښام څخه یې د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر لسو زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي، خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغیزستان وګړي شامل وو چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکوونکي وو.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات وی پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د سړنو لومړنی رپورت وړاندې شو. ولسمشر ټینګار کړی چې د دې پیښې پړه باید هر اړخیزه سړنه دوام وکړي. سپینې ماڼۍ پرون له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاورې د طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي. دا غوښتنه دوی دوه ورځې وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو په کابل کې په کانټینټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومنه. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غواړي چې د توریزم پر وړاندې د دې هیواد د مبارزې قدر وکړي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل د بریټ مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې دوې ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or
expel the Taliban. دا وای موږ پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره دی د طالبانو مشران ونیسي او یادې هم له خپل خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وای په افغانستان کې پر ملکیانو حمله واشنگتن هڅولې چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټینینټال هوټل د یک شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټینینټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرېستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
The tweet
نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي. دی وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیونه پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړي دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د امریکتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیزی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه. د ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل که څه هم موندل شوی وایروس ایچ 15 دی او زیات خطرناک دی، خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خپور شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه په کوم حالت کې دی او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار حمید محمد له ډاکټر سیزی سره کړی دی.
ڈاکٹر صاحب، پازیو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نښې نښانې لیدل شوې دي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسۍ پیښه تاسو تاییدوئ؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، اول له خوست څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتره کارغان دا یو ناسم شوي وو، رپورټونه راغلل وزارت زراعت ته او هغې کله خپل ټیسټونه اجرا کړل. یو نوه د انفلونزا چې د ایچ 15 په نوم باندې ده، هغه یې پکې تثبیت کړله او د هغې نه وروسته په کابل په عمومه ناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنان یو واقعه پیدا شوله. د ایچ 15 نه وه انفلونزا وه، هغه هم ثبت شو. د لوګر نه یو څه واقعي راپور د وزارت محترم وزارت له خوا نه موږ سره شریک شو. نو دا واقعات چې دي تر اوسه پورې په مرغانو کې دي.
څو کلونه پخوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلونزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول، تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د ایچ 15 وایرس چې دی دا تقریبا وژونکی او ډېر زیات خطرناک دی. د ده د خورېدو په صورت کې مخکینی تدابیر ساسو څه دی چې څو انسانانو ته دغه وایرس د لږ مخنیوی وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړي دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې زیاتره د پرندگانو او د حیواناتو سره کار کوي او موږ د انسانانو سره. زمونږ د نامه په هوایي کم ډیپارټمنټ چې دی هغه ټول میسجونه د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې خپاره کړي دي چې یو احتیاطي وي. لیکن دا میسجونه داسې نه وي چې موږ او تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی. دا میسجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض هم دغه شوی دی ورکړل شوي دي او هغه ځای کې کلینیکونه زموږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم د کابل ښار د اوومې ناحیې پیښې ته راشو. په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولی؟ د کورنۍ غړي دا څه قرنطین شوي دي چې دوی کې معاینات وشي او د دغه وایرس د موندلو لپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بله، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي شاوخوا په کورونو کې، د دې ځای څخه موږ دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي او هغې څخه بیا چې کوم مریض پکې پیدا شوي هغه د سمپل اخیستل کېږي جمع په وزارت زراعت له خوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه که چېرته چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خرڅ کړي چې انسانانو ته رعایت کم تر اوسه.
کومې پېښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست، لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پېښې لیدل شوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال سره په اړیکه کې یو، په ټولو سره او د ټولو هدایات د روغتیا همدا دي چې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. خدا نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې حده پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کیسونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ اوس سوه سایټونه چې دي، یعنې مهمتونه دي، اوس سوه ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږ هم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روان دی. تر اوسه پورې قابل د تشویش نه دی انسانانو لپاره. ده
دا کوم واقعات چې رامنځته شوي دا څه ښیي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې دی که نه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی او سرایت هم چونان د انسانانو ته چې نور دنیا کې موږ وکتل او د نور دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینې ملکونو کې، نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د ایچ 5 په شکل چې کم یو دی دا کم دی. لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی چې هغه کې موږ ایچ 1 ان یو او د ایچ 3 او ان 9 قسمه وایرس دی چې نه هاتیا واقع پکې موږ کتلی چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چنان په همدې مقدار باندې واقعات اوسي.
په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا د پیښو د تثبیت او تایید په اړه مو د امریکا د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې د رئیس ډاکټر عطا الله سیدزی څرګندونې واورېدې.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په خاص ډول په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د ورستي بریټ پړه مقاله او مطالب خپاره کړې دي. احمد شیبر د خبرونه او ورسپانه لوستې دي.
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټینټل پر هوټل د رواني اونۍ بریټ ته وشتې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي تر دې حمله وروسته تحقیقات پیل شول. د ورسپانې په وینا افغان چارواکي هڅې کوي چې پوه شي چې څرنګه شپږتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظتي کېشي او څرنګه دوی هلته 15 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د شنبې په شپه بریټ پیل شو او د یکشنبې تر غرمې دوام وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کېږي او د کانټینټل امنیت ورسپارل شوی و. د شنبې په شپه چې کله بریټ پیلېده د افغانستان د 4 ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورسپانې د همدې وزارت یوه کارکوونکي زمري همدرد خبره اقتباس کړې ده چې وایي تر بریټ مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې په لاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په دریمه پوسته کې د دوی وسایل په لاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یا سکنرونه کار نه کوي. د بشري حقونو د څار ډلې پر کانټینټل ترسره شوی بریټ جنگي جرم ګڼلی دی. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې حملې هدف ملکیان وو. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې راغلی دی هغو کسانو چې د دې بریټ امر ورکړی له جنگي قوانینو څخه یې سخت سرغړونه کړې ده او د جنگي جرایمو مسؤل پیژندل کېږي. دغه بنسټ همداراز لیکي له دې بریده دا ښکاري چې څرنګه د یاغیانو له لوري پر ملکیانو بریدونه په زیاتېدو دي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په کانټینټل هوټل کې دایني شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر برید مخکې هلته امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو دې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او په لاس هم برسېره نه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز طیب په نوم د یوه مخابراتي شرکت د کارکوونکي خبرې راخیستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم له سکنره تیر نه شوم. د ده په وینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتونکی نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوي دي چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډېرې پوښتنې کېږي ځکه چې همدغې کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لاره.
تاسې زمون غږله ازادي رادیو اورې. په پکتیکا کې 100 ښځو او 200 نارینو ته د شپږو میاشتنیو حرفوي زده کړو وروسته د کار وسایل او د فارغېدو سندونه ورکړل شول. یا د ښځو نجونو او نارینو د خیاطۍ، ګلدوزۍ، نلدوانۍ، ترکاڼۍ، برېښنا، موټرسایکلون ترمیم او د تلیفون جوړونې په 2 برخو کې زده کړې کړې دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
هغه کسان چې کسب او کمال نه لري نورو ته اړوي، خو کچېرې کار او کسب حاصل کړي نو نه یوازې دا چې پر ځان به بسیاوي بلکې نورو خلکو سره هم مرسته کولای شي. یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د کار او ټولنیزو چارو د ادارې په چوکاټ کې د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتنۍ دورې څخه د 100 ښځو او 200 نارینو د فراغت په مراسمو کې وکړې. الیاس وحدت فارغانو ته وویل د کسب په زده کولو سره مو لاسونه په سرو زرو بدل شول، خو د کسب څنګ د زده کړو د حاصلولو لپاره هم کوښښ کوي.
تاسو لاسونه اوس په سرو زرو بدل شول، خو یوه هیله به مې داوي چې یو خو تاسو د دې کاروبار ترڅنګ تعلیم وکړئ، تعلیم ما پرېږدئ چې په راتلونکي کې تاسو بیا بېسواده یا کم سواده نه وئ. تاسو باید د غرونو غوندې همتونه ولرئ. تاسو باید ضرورونه د لیسې فارغ کړئ، له پوهنتون یې فارغ کړئ، له انسټیټیوټ یې فارغ کړئ.
د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد ویل یاد پروګرام د ملي پیوستون د پرمختیايي پروګرام په چوکاټ کې د 6 نوي لک افغانۍ پلګښت د 300 نارینه او ښځینو لپاره پلی شو.
په دې پروژه کې 2 ډوله هرپی، نجاري، خیاطي، نلدواني، برق، موټرسایکل جوړونه، موبایل جوړونه، په دې برخه کې موږ په 200 ټولګیو کې 300 تنو زده کوونکو
چې 200 تنه نارینه او 100 تنه خزنه وي زده کړی ورکړي.
د حرفوي زده کړو د حاصلونکو له ډلې یو تنه میرمن کبرا محمدي وایي چې کله زده کړو محروم دي بیا هم دې ته خوشاله دي چې لږ تر لږه یو کسب حاصل کړ.
د پکتیکا خزې چې دي هغه د سواد زده کړې زمینه نه ده ورته مساعده، خو اوس ډېره خزه چې د شپږ میاشتني کورس زمینه ورته برابره شوله او هغوی په دې کې د ښې استادې له کبله ښه خیاطي زده کړله. اوس دوی کولی شي چې په خپله باندې یو بلې شاګردې ته زده کړې هم ورکړي او دوی کولی شي په هغه بیه باندې کالیم وګنډي او د خپلې اقتصادي چې ستونزې چې کومې دوی لري دا ورباندې حل کړي.
بلخوا د چارو کارپوهان که څه هم د پکتیکا په شان یو لرې پروت سرحدي ولایت کې د 300 تنو په کمیت پر حرفوي زده کړو د ښځو او نارینه و سمبالول یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې زرګونه نور داسې ښځې او ځوانان شته چې کار او کسب نه لري او بېکاره ګرځي. هغوی له هېواده د ځوانانو فرار او په نشو د روږدېدو تر ټولو ستر لاملونه همدا د کسب او کار نشتون بولي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې پولیس وایي دوی د غلطه زینب انصاری په نوم پر او کلن انجری د جنسی تیری او د هغې د وژلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیسو په وینا نیول شوی کس د وکلنې زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سه شنبې په ورځ وویل نیول شوي کس د وکلنې زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي این ای نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي. پولیسو تېره اونۍ د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نادرکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تېر یو کال کې 12مه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف چې د رسنیو سره خبرې کولې نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې 40 کلن دی. د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې نوموړی په مذهبي محافلو کې نعتخواني کول او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهارشنبې په ورځ نیولی خو پولیسي تر اعلانولو مخکې د ډي این ای د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شاباز شریف خبریالانو ته ویل مخکې له دې چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي امنیتي چارواکو 1050 د ډي این ای نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شوو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شاباز شریف د لاهور ښار له محکمې وغوښتل چې د وکلنې زینب د قاتل عمران علي زر تر زره محاکمه دې یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکمې اجازه ورکړي دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د زورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا موټر جوړولو کمپنی اوس په خپل موټرو کې داسې وسایل او آلات نصبوي چې موټر کولای شي په خپله په پارکینګ کې یا په تمځای کې خالی ځای پیدا کړي. په دې اړه لسمت سروانو
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لارښود هم وي. بی ام ډبلیو کمپنی غواړي چې په خپلو ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنی پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې 10 ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان له دې څرګندونو اورو چې خبرې ګوچې وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل ژمنه ورسره شوې ده. دغه راز ازادي او اورېدونکي ونیز پروګرام هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وی د سه شنبه پر اسولس مشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د څېړنو لومړنی راپور وړاندې شو. افغان طالبان وی د دوی پنځو غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د امریکا پوځ وی افغانستان ته د ایلس تندر بولت الوتکو یو ګروپ د غلطه د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د پیاوړتیا په هدف استولی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش یا سیګار اداره وی احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې وروستۍ ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د برتانیې او اسرائیل له صدر زمنو او د سویس او روانډا له جمهور رئیسانو سره د سویزرلند په داوس کې ویني. او د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل ژمنه شوې ده. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او یو نامه کړې ده، خو اکسین یاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له خنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلي دا تر سره شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خطوګه مختزي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کمیسون له لوري د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نړیوالو مرسته کوونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر کیږي د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
ښاغلی سیاد ویل چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوي او ډیر ژر به چاپ شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لوري دغه کمیسیون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د نوي کمشنر له معرفي کېدو او د کمشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسیون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالي امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د څارونکو ادارو اندېښنې راپارولي. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې 6 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
یو
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني ستاسو د روغتیا په هله دا اونۍ مترډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیست دي او د دوی پښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دي ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب د لمرنۍ اوریدونکو په وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري بله خوشبخت صاحب ددی आवाज مو هم اوریدای دیم د پوسټوت خ شکایت کی چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي او ستاسو جواب څه دی د غوړیدون کې چې د شکایت کی
اصلاً تو فکر نکنم که داره سوژه دیگه وجود داره. طبعا این دست سوژه داری که پدر و کاتیانه جلو کدی که ولی نمرای دا ارزان تا خودت مفتم رو دا خبر او خلا هیچ لاره کسیم دن نست هیچ کل نست دی که ولی اکتون احمالات و خیال که ولار اکتون مواد ان که اتکال کی ورای وی اغا کتیل وی اغا که هر سوی که خوراکی مواد وی بیس بچولی بی خدمت کار دی او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دوی واقعیت ولري موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کې وي په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه چې د ولري بیا هغه څنګه چې جره مې کړی و چې موږ هغه مجازات آزاد کړي او خاطر واکټر سره پیږي
بله ډیر مننه چې نوم دا موضوع د حوزو د دې مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړې دي دا به وورو به تاسو جواب یې پر واخلو
د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کېم ما د نورو څو پوښتنه راکوم چې دا غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې کې دغه د پردا سړک باندې د میوان پر شخصي سړک باندې چې کوم پوسټ دی خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا یو زره پرې ایښی وي هغه د مټر تعقیبي د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسئله حل کړي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه کندهار ولایت سلمي صاحب سره اړیکه نیولې ده. غوښتنه مې دا ده چې دا په کندهار کې کوم پولیس دي دا څلره موزه درې موزه داخل د شهر پولیس دي خلک زوروي دکانداران نشان اخلي پیسې نه ورکوي کم لیړې والا ولاړې کم وریجې خرڅوي کم چولې خرڅوي کم خوراکي توکي خرڅوي د اداره نشان پر اخلي پیسې نه ورکوي که کم ورځ نمانیت ورته وکړي چې باید از ماشان مخوره دا داس دي پیسې راکړه پیسې غوښتنه ځینې وکړي خو بیا به هغه باندې بیا زوروي په چکه وي وجه لاشه د ځای ځای نه دلته مه درېږه دغه کارونه روان دي په مسؤولو چارواکو ته مې کمانډانانو پر سر چې مې کوم مشران دي دغه سمې دا غوښتنه ده چې دا خواران غریبان د ورځې یو من وریجې خرڅوي باقي 200 روپۍ دوی ته پاتېږي هغه د 200 د 300 وریجې دا عسکر ځینې خوري نو هغه ته بیا تاوان راړي. غوښتنه مې دا ده چې دغه خلک اصلاح شي د خلکو څخه په زوره نوک چان و نه خوري او که بیا هم وخوري پیسې ورکړي. مننه.
بله خوشبخته د دوه اوریدونکو اوسنمو ورته تقریبا ورته استون زو بیا هم د اوزو څخه د پولیسو څخه
بلې د دې څنګه ما وي ته ورته د بیا هم وایم چې دا څنګه کوچ نلري اسلان ته باندې څنګه دوی دا به د حل لپاره د پولیسو لیکو کې د مجازاتو په لړی استال ته مجازات او کسان چې د خلکو سره په طریقې چې هغه پولیس هغه مجازات دی چې مثالونه یې هم څه او هغه چې د شهر ومن کې او د پولیسو والی کې دا غوډه ول کړنی اصلا وجود نه لري خو بیا هم زه نه وایم چې څنګه د نوې سیندې په ویو کې په تمره کې دې بیا هم زه دا وایم چې دا څنګه د دې ولري او واقعیت وي چې په دې اړه څنګه
بله مننه خوشبخت صاحب. یو دوه نور اوریدونکي دي دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه په پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت په ټول دوی په غاړه وي ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم. زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضعیت خاصه پاملرنه وکړي اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کیږي. تاسو باور وکړئ نن زه په یو دکان کې ناست وم تر رانیونکو په کران ډېر د دکان ته ودرېدل او په دې په کرانه کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی.
بله خوشبخت صاحب د دې اوازونو موارد لسته سو جواب غواړم په دې اړه.
دا خو نو مشکل خو ټول افغانستان کې وو چې لري او څنګه کې نه دی د بیکاری کچ افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې نور څه لیدل
او په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېر جدي هڅې کوي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو امریت د کار او ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرېنډ دي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلې او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وو زده په نجارۍ مستریتوب او فرېنډ د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل کړي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده تر څو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استاد سره هم په دې اړه دې خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي تر څو دلته داسې پروژې عملي شي تر څو خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته صدی تر د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده. خلک دلته کار کوي برابر
بلې. السلام علیکم، نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي، باید موږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ښه زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوش وخت صاحب، دغه بل اوریدونکو به روا خود د شکایت به مور بیا به دواړو ته جواب وایست.
من د افغانستان دی وزي او رنجزې ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد جوار بیا تاسو غوړونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکره په سر 800 پاکستانی کالداري اخیستل کیږي. مظلوم او دربدر ملت مخ کې د دې سهار تر ماښامه د ورځې روزانه د تذکره لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي بیا چارواکو ته ورکي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل ډېر یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 500 یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو پش کولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاتې. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دواړه ورونه ته که تاسو جواب وایست.
زه په ښوونځي په برخه کې بالکل مشکل دي. لروز موږ په یو شمېر ولسوالۍ کې د ستونزو د ښوونځي د کمښت سره موږ مخ یو. هلته د ښوونځي یو کمښت یې موږ په نږدې ولسوالۍ کې په ټولو کې هلته ښوونځي شته. د ښوونځي یو هیڅ مشکل نشته. بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی. نوي ښوونځي به په یو شمېر ولسوالۍ کې جوړ شي، کامیرونه به جوړ شي او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دغه تعلیم کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي. هغه بندې ښوونځي چې په ولسوالۍ کې هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د پسون ریاست دی او یو کمپاین روان دی ټول فونځي ته پرشن او کوي او سیم تختی ور کوي د دغه سم سترال ته دینی فونځي مخه چې دا سم دی ان شاء الله حل دې کتابونو سم دی نامخ کې حل شوی دا اولا هم دی کوشش کوي چې دا سم دی حل کې په پاتې سو د پاسپورت پر اساس کې دا خبره هیڅ قابل د قبول نه ده قیمت معلوم دی د پاسپورت دغه قیمت خیوا فانی نسوک والا بود اختل ایسا و ندل تا رشوت لپار لار جوڑی دل تا فسار لپار لار نجوڑی دی یو سر ایدی ال تا اختل بایمیتشید کوی اختل تسکرائی بایتا ایت کری وی او بای میکسیکو کې بانک کې پیسې په بانک کې تحویلې نو بیا څنګه هیڅ اصلا پیسې نه دي چې په دغه ځای کې دا یو بې ځایه خبره ده او وخت حقیقت هم نه لري.
بله ډېره مننه کوم. دغه اخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو برخه کې لري نو د دې ستونزې په پلو ورو.
بله السلام علیکم. زه به شو لیکوت لسوالی و سیدون سیم تیل حالا به کندار سا سرف تماس کیم. زما پیغام دادی چه مرد جدل تخیمی را کول سیم مرد جنگو سراغلی و کدی مال تفاعت دی دغی خالی دوالا سا دیو شراغلی مرد جی خیمی را که حکومت مرد تا سرپنا زاین نلرو یا کندوالا مرد نفیده کیجی مرد حکومت سا دا هیل دا چه پدوغ مجرو بانی سر و گردی یا دا سرپنا زای ور پیدا که و دا خورکی توکو و کاروبار و برابر که و سلام.
دا خبرونه چې دوی نشر کړی دي موږ په هر غونی کې د زیات شمیر ان کډوالو چې موږ په غونی کې د سندونو کورنۍ کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کیږي د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کیږي د طبي چیزو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کیږي دا ستاسو وجود به ولري خو موږ هم لا دغه تیر اونۍ کې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښو وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ څو دوی پر امادګي ونیسي او خدای چې کومه طبي پیښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي.
بلې د کندهار د والیویان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
الو السلام علیکم. زمانم اسمت الله ده د تل د تربنا د مهاجرت ژوند تیروم. زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه هم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم په دل حدیم اسلامیار باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تېروتنه ونه کړي. موږ افغانان یو. د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي که نه ونه لیکل شوه موږ مهاجرونه په پاکستان کې به قبولي واخلو په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده. دا ضرور دی موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. ضرور من مسلمان دا لیکل کیږي. ضرور به لیکل کیږي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسد الله زمي د غزنی ولایت څخه در سره فعالیت کوم. د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی ده. ډیر سخت بدالت ده. نو مسلمان پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتب ته. نو تاسو ازادي رادیو کارکونکو لوړ پرو چارواکو نو مدا خواهش ده چې زموږ غښت لوړ مقامات ورسوي. ډیر سخت بدالې ده. طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي. خلک نه پرېږدي. ډېر مشکلات دي. بس دغه موږ تاسو ته وایو تاسو زموږ غږ تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د افریقا زوړ پرکوم ته سلامونه مې کړل. زه د افغانستان د فرمایش ته ولسوالۍ لپاره یو دولت خبر کوم. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن مړه تر یو مشرانو پورې ورسوئ. زمر گرمایش پشتنو کاری را خراب که زمر کار تباو برباد شد زمر کچینیان زمر شد سری زمر بین داگانی زمر خون من دی پاورز پا حالتا که شل شیدن که زمر مومنان شیدن که دی اغاد دا دریمیش پکیزی چی دا گرمایش و لسوالی سکوت کرده یا وقتا یو متر یا لکنزوز متر که باشلا سر لری لحاظ بخدای چی دغا قل و نسوالی دیا ونیشی یا جزمور غم و خرچمور کوچو که جمعی سو اید زای مگزارمی که دی دشبیت و بون و حوان نرا دکشت تالبان و مغمولی عام و دولت مغمولی تبا و بربادی که جزمور راق دی زای و رسوی پلیا زای خدای پلیا زبران گان عکا و کمت سو و حتای که کتا نسکوالا چی تخل و نسوالی ونیشی نو تبلیلات غم خو خورب جهاز خدای و سلام دادی را بود یو جهان منانه چه دازمون راق به یو زهر رسی دازمون جهاز به زهر رسی ده خدای فامان و سلام.
السلام علیکم ویخات تانایم لپکتا سمکنیو چخان دلتا پو سمکنیو که دوی او دره ورزی مکی یو دیوانده محصول و چې زرګونه لکه توان یې کړی و د خپل توان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه د پاکا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پیښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. له ده څخه هیله کوم چې دغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د تازو څخه د سه په تماس کې یم. نوم به درته وانخلم د نامه څخه به دا وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیخي به دغه تدیر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی. حکومت هم پیسې ورکوي. اوس به څه چې ماخیزه به د پرارو راول جام په سره بس کولی لا څه جوړ کړی خپل دا پولیس چې دی هغه کمانډان لا پوسی چې دی اوس خپل خشیه بل په ډیر نه پر روان دي. نو دې دا په خپل خشیه په ازار باندې خشیه دا نشه چې شړی مخنیوي او چې شړی وڅو او ور دې سره موږ دې په ازار او تکلا جان چې حسابونه شو خراب دې دا ساکن به چې ورک شي خپل حکومت یې خشیه نو دا نور څه خبرې دې موږ وکړو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم قدرت اللہ روز مدا پیغام چار وقت سڑک وقت تاریخی زایدی او بل ما والی سره دا پښتنه سپیت لک کلا سره په پارک کې یو څنګه دا پارک نه جوړی دا پارک څنګه جوړ په دا غوښتنه دا خدای پاما.
السلام علیکم وساد نیوال پکتیا څمکنۍ وسه دلته په څمکنۍ کې ډیر شمیر غله پیدا شوی دی او موټر ورسره څنګه انسانان هم دا سنور جنایتونه هم سره کوي. دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستمانه. السلام.
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.